درنو دوستانو ستړي مشي دي ازادي رادیو دي مازیګرنې خبري مجلې ته مو ز اجمل اند هرکلی کوم. وړاندې په خبرونه کې د افغانستان په اړه خبري ریپورتونه لرو، خو پیل خبرونه کوو. یو خبر چې هم د څو شیبې مخکې رارسېدلی دی وایي چې د سلواکیا په صدراعظم باندې د سلواکیا په یو ښار کې د دولتي غونډې له پای ته رسېدو وروسته ډزې شوي دي چې صدراعظم په کې ټپي دی. څومره معلومات چې د سیرا رسېدلي دي په هغې کې ویل کېږي چې د سلواکیا ولسمشر دغه برید غندلی دی. نور جزئیات به وروسته درکول شي. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې په بغلان ولایت کې د وروستیو سیلونو له امله 420 کسانو ته مرګ ژوبلا وخت ده. دوی دغلته په سیلونو کې د وژل شوو کسانو شمیر 115 بللی، ویلي چې 215 نور ټپیان دي. له 4000 نه زیات کورونه نړېدلي دي او همدارنګه تر 2000 زیات کورونه په قسمي ډول ویجاړ شوي دي. تر دې مخکې د حکومت دا کډوالو بیرته راستنیدونکو وزارت او د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام په بغلان کې وروستیو سیلابونو کې د وژل شوو کسانو شمیر تر 300 تنو زیات بللی و. د یو بل خبر له مخې په فراه ولایت کې نن د یو کور د چت د پرېوتو په پیښه کې 15 ماشومان او یوه میرمن وژل شوي او 9 تنه نور سخت ټپیان شوي دي. سیمه ییزو چارواکو ویلي دي چې پیښه په بقوا ولسوالۍ کې په یو کور کې چې د خادۍ مراسم پکې روان و شوې ده. دا طالبانو د حکومت د دفاع وزارت تایید کړی چې یو هلیکوپټر په غور ولایت کې لیدل دی. د وزارت ویان نن پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې د هوایی ځواکونو می ولس ډوله هلیکوپټر چې د هریرود په سیند کې د ډوبو شوو کسانو د جسدونو د راایستلو لپاره استول شوی و، له عملیاتو وروسته له تخنیکي ستونزې سره مخ شوی او د بیړنۍ ناستې پر مهال لویدلې ده. د هغه په خبره په پیښه کې یو تن مړ شوی دی او 12 نور ټپیان شوي دي. د دفاع وزارت په وینا د هلیکوپټرې هغه مړی انتقالول چې څو موده مخکې سینته د هریرود سینته د یو فلن کوچ موټر د لویدو په پیښه کې مړ شوی او سینه کې ډوب شوی و. په ټولنیزو رسنیو کې په خبرو شوو ویډیوګانو کې ښکاري چې دغلته هلیکوپټره د سیند له استنادي دیوال سره لګېدلې ده. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی ریپورت ورکوونکی ریچارډ برینټ وایي د ناروې په پلازمېنه اوسلو کې د مدني ټولنې په ځانګړې توګه ناروې کې میشت افغانانو سره دوه ورځې ګټورې غونډې درلودي. ښاغلي برینټ بېګانه وخته په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي چې په دې غونډه کې له خپل ګډون څخه ځکه خوښ دی چې یو ځل بیا یې له افغان ښځینه فعالانو څخه الهام واخیست. د بشري حقونو د څېړنیز لیګ په نوم یوې ډلې چې په اوسلو کې یې د دې غونډې کوربتوب پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په دې غونډه کې بحثونه په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو د بشري حقونو د سرغړونکو سره د حساب کتاب او پر ماشومان او راتلونکي نسل د جګړې د اغیزو پر مسایلو متمرکز و. وروسته به په دې اړه باندې رپورټ هم ولرو. د ریپورټونو له مخې تېره شپه د غزې په شمالي او جنوبي برخو کې د اسرایلي سرتیرو او د سختدریزي حماس او نورو فلسطیني ډلو د وسلوالو ترمنځ سخت نښتې شوې دي چې په وروستیو میاشتو کې تر ټولو شدیدې بلل شوې. اسرایلي ټانکونه ګڼ میشتو سیمو په شمال ختیځ کې د سختدریزو د قوي سنګر جبالیا کم تنګو کوڅو ته ننوتلي چې هلته د وسلوالو له سخت مقاومت سره مخ دي. دا حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني، متحدې د اسلامي جهاد ډلې وسلوالې څانګې ویلي چې وسلوالو یې د جبالیه په ختیځ کې د سختو نقطو په ترڅ کې یو شمېر اسرایلي پلي سرتیري وژلي او ټپیان کړي دي. جبالیه په غزه کې یو لاتو لویو کمپونو څخه دی چې په منځني ختیځ کې د عرب او اسرایلو ترمنځ د 1928 کال جګړې وروسته جوړ شوی دی. او د جو بایدن ادارې د کانګرس مخکښ غړو ته ویلي چې غواړي اسرائیلو ته یو میلیارد ډالرو په ارزښت اضافي وسلې او مهمات واستوي. د استازو جرګې درې غړو پرون دا خبره وکړه، خو لاروخانه نه ده چې دا وسلې او مهمات به څه وخت اسرائیلو ته واستول شي. د بایدن ادارې په روانه میاشت کې د 3500 بمونو یوه بله جوپه هم اسرائیلو ته استولې وه چې د هر یو بم وزن یې له 900 کیلوګرام زیات و. سپینې ماڼۍ چې په غزه کې د ملکي وګړو پر تلفاتو اندېښنه ښودلې، له دې مخکې ویلي وو چې ایلو ته د بمونو د استولو بهیر درولې ده. دا خبرونه دوستان تاسو موږ غلا ازادي راډیو ناوړی وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونه او موضوعات لرو. ناروی اوسلو کې د افغانستان یو شمیر مدني فعالان د طالبانو له یو شمیر پلوي فعالانو سره راټول شوي دي. د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړی رپورټر ریچارډ بنټ هم دغلته وو او په ناروی کې له افغان ښځو د مدني ټولنې غړو او یو شمیر سیاسي فعالانو سره خپلې ناستې ولاړې مثبتې بللې دي. په دې اړه په رپورټ سربیره اوري چې د روغتیا نړیوال سازمان د بغلان ولایت په سیلاب ځپلو سیمو کې د بیلابیلو ناروغیو د خپرېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. همدارنګه به مو په یو بل رپورټ کې له دې خبر کوچی د بشري حقوقو د سار سازمان وایي افغانستان کې د نجونو او ښځو خراب او نارامه وضعیت یوې بلې حساسې مرحلې ته رسیدلی دی. که وخت د افغانستان او سیمې په اړه نور رپورټونه هم دي. همدارنګه به په دې هم خبر شي چې په اوکراین کې د دې هیواد آزادۍ راډیو د اوکراینی څانګې و څېړنه ښیي چې د دې هیواد پخوانیو چارواکو په دوبۍ کې په ډیر اندازه ملکیتونه اخیستي دي او یو نوی معلومات ښیي چې پکې د پخوانی حکومت ویکتور یاناکوویچ چارواکي هم شامل دي.
در دې شیبي د آزادۍ راډیو خبري ټولګه
د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي رپورټر ریچارډ بنټ په ناروی کې افغان خزو د مدني ټولنې غړو او یو شمیر سیاسي فعالانو سره ناسته مثبت بللې. بلخو د بشري حقوقو د سیړنې د لیک په نوم یو ټولنې ویلي چې د دې غونډې قربتوب کوي او په دې ناسته کې ګډونوالو په افغانستان کې د خزو او نجونو د حقوقو له حقوقو څخه د سرغړونې لپاره د حساب کتاب ورکولې پروسه او په ماشومان او راتلونکو نسلونو د جګړې د چاپیریال اغیزو په اړه خبرې شوې دي. په افغانستان د نن د خزو د حقوقو ځینې فعالانی او لزدکړو محروم انجونی د دې ډول غونډو پر عملی پایلو ټینګار کوي.
د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ریچارډ بنیت د چهارشنبه په ورځ د مې په 15 منېټه په خپل ایکسپانډ لیکلی چې د ناروې پلازمینا اوسلو کې د بشري حقوقو د څېړنې د لیک په نوم یوې ټولنې لورې په جوړه سوې ناسته کې د مدني ټولنې غړو په ځانګړي توګه په ناروې کې لمیشتو افغانانو او د ښځو حقوقو لفعالانو سره لیدلې دي. ښاغلی بنیت دا ناستې ځکه مثبتې بللې چې په خبره یو ځل بیا د افغان ښځو د حقوقو لفعالینو الهام اخیسته دی. بلخوا د بشري حقوقو د څېړنو د لیک په نوم یوې ټولنې په خپل ایکسپانډ د سه‌شنبه په ورځ د مې په 14 نیټه لیکلی چې د دې دوه ورځنۍ ناستې کوربنه ده او ګډونوالو په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقوقو له حقوقو څخه د سرغړونې لپاره د حساب ورکونې پروسې او په ماشومانو او راتلونکو نسلونو د جګړې د چاپیریال د اغیزې په اړه خبرې کړې دي. دغه ټولنې ویلي په دې ناسته کې په نورو بحثونو کې له افغانستان سره د بشري مرستو د تمویل له ګواښونو سره مخ افغانانو لپاره د خوندیتوب د فرصتونو د زیاتولو د افغانستان په اړه په دوحه کې د روانې غونډې او نور مسایل شامل وو. د افغانستان ځینو کورنیو رسنیو راپورونه ورکړي چې دا دوه ورځنۍ ناسته پرون سه شنبه د مې په 14 پیل شوې ده. په اوسلو کې د دې ناستې سیمې ته څیرمه راغونډ شویو معترضو ښځو ازادي راډیو ته په رالیږلي نوملړ کې ویلي چې په دې ناسته کې له مدني ټولنې اسیلا وردک، مومنه یاري، کون کاکړ، کریم امین، فاطمه ګیلانی، د طالبانو د حکومت ملاتړو نه بیا د طالبانو د حکومت د تربیت بدني ادارې پخوانی مشر نظر محمد مطمئن، د پوهنتون استادانو فیض محمد ځلان او جعفر مهدوی، متیولا محمدی او یو شمیر نورو ګډون کړای دی. ازادي راډیو د دغې ناستې له اکثرو ګډونوالو نه د ناستې جزئیات پوښتلي خو لا یې ځواب نه دی ترلاسه کړی. خو د دغې ناستې یو ګډونوال جعفر مهدوی ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې لیکلي چې په دې ناسته کې ګډونوال د قاعدې له مخې رسنیو سره د مرکې اجازه نه لري. د ناروې حکومت تر اوسه د دې ناستې په اړه رسمي څه نه دی ویلي. بلخوا په افغانستان دننه د ښځو د حقونو ځینو فعالانو او له زده کړو محروم انجونو ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې له دې ناستې تمه ده چې پر طالبانو فشار وارد کړي تر څو دوی خپل حقونه ترلاسه کړي. د کابل ښار یوې اوسیدونکې او زده کوونکې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل
دغه غونډې نه مونږ دغه تمه لرو چې د افغانانو ښځو ته د زده کړو زمینه برابره شي او د دوی حقوق ورکړل شي. د دې ترڅنګ د افغانستان اقتصادي حالات په دې باندې څه کار وشي.
د کونړ ولایت اوسیدونکو او د خزو د حقوقو فعال لطیفه سالارزی بیا وایي چې دا ډول ناستې په هغه صورت کې مثبتې تمام سي چې عملی پایلې ولري.
دا باید په رسمي ډول دوی باندې فشار وارد شي. له دې غونډې نه متمه ده د ښځو حقونه پکې خوندي شي، د نجونو پر مخ مکتبونه خلاص شي، پوهنتونونه خلاص شي، دوی ته په دفترونو کې د کار کولو اجازه ورکړل شي. نړیوال باید دغه په دې باندې په رسمي ډول لاسلیکونه واخلي.
په اوسلو کې د دې ناستې د ځای مخې ته د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانو هم اعتراض کړی دی. له دې ډلې په اوسلو کې میشتې او د ښځو د حقونو فعالې مینا رفیق ازادي راډیو ته وویل:
ما فعلا در پیشروی هوټل کې نشست.
زه اوس د دې ناستې د هوټل مخې ته ولاړه یم. موږ د دې ناستې خلاف یو. موږ واورېدل چې پرون په دې ناسته کې یو نارویژي چارواکي هم حضور درلود. موږ له دوی هم شکایت لرو. کله چې دوی پوهېږي چې په افغانستان کې بشري حقونه نقض شوي، طالبان خزو بشر او انسان ته هیڅ احترام نه لري، نو دوی څنګه هر کال طالبان او پلویان دلته راغواړي او غونډې ورسره کوي؟
په اوسلو کې د طالبانو د حکومت ملاتړ او ځینو افغان سیاسي څیرو ترمنځ په داسې حال کې ناسته کیږي چې د طالبانو حکومت د روسیې تاتارستان په کازان کې د اقتصاد نړیوال فورم په 15مه غونډه کې د دوی د حکومت د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د سرپرست نورالدین عزیزي په مشرۍ د یو لوړ پوړي پلاوي د ګډون خبر هم ورکړی دی. ناروې تر دې وړاندې هم د طالبانو د حکومت چارواکو او د افغان سیاسي څیرو او د ښځو د حقونو د فعالانو ترمنځ ناستې جوړې کړې وې.
و موریدل چې په اوسلو کې چې د ناروی پلازمینه ده، د طالبانو د یو شمیر پلوي فعالانو او همدارنګه د ښځو او بشري حقونو د یو شمیر نورو افغان پلویانو ترمنځ غونډه شوې ده چې پکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي ریپورټر ریچارډ بینټ هم برخه درلوده او پکې د ښځو او نجونو په حقونو او همدارنګه پر ماشومانو د جګړو پر اغیزو خبرې شوې دي. د ښځو او نجونو د حقونو مسله په ځانګړې توګه د نجونو د زده کړو او د ښځو د کار موضوع د محل د نړیوالې ټولنې او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ترمنځ یوا د ناندرو او بحث توده مسله ده. نړیواله ټولنه د بشري حقونو او مدني حقونو نړیوال سازمانونه او همدارنګه یو شمیر افغان فعالان پر طالبانو نیوکه کوي چې د نجونو پر مخې د څو کلونو راهیسې د ښوونځیو دروازې تړلې او د هیواد نمایي وګړي له زده کړو محروم کړي دي. په نن په افغانستان کې هم نجونی او همدارنګه عام افغانان له طالبانو او حکومت نه غواړي چې د نجونو پر مخ دی ښوونځیو دروازه پرانیسي. د ازادي راډیو یوې اوریدونکو خلا شیرزاد له کابل نه په همدې اړه یو پیغام راستولې. دا پیغام ورو:
السلام علیکم ورحمت الله. ازادي راډیو محترم کارکونکو اوریدونکو ته ټول ته سلامونه وړاندې کوم. کولا شدوان تا کبر ولایت نا پیغام پریکدم. پیغام په دې اړه باندې دی چې طالبانو کڅه امنیت راغلې ده، دا خبره به صحیح روس په ډېر ولایتونو کې به امنی ده. دا چې څوک په لډار څه نشي ویلی او څوک دا نشي کولی چې راپور نه دی ورکړي، او ځکه چې هر څوک په دې ډار کې دی. یعنی څوک چې د یو حکومت نه په ډار کې شو، نو هغه حکومت ته زما په نظر هیڅ حکومت ویلی نه شو، ځکه چې عام خلک د حکومت نه ډیر حق لري چې خپل غږ پورته کړي او خپلې ستونزې نړیوالو یا چارواکو ته ورسوي، مګر د هغوی غږونه دفع کیږي نه، خپرېږي نه، اورېدل کیږي. که څه هم واورېدل شي هغوی سزاګانې ګوري. نه یوه جدي غوښتنه مې دا ده چې یو خو د ښوونځیو باندې بیا غور وکړي او ښوونځي دې بېرته تر دولسمه پورې پوهنتونونه دې خلاص کړي، ځکه چې خلک ټول د ستونزو سره لاس ګرېوان دي. هر څوک په خاص توګه نجونې ډېرې ستونزو سره مخامخ دي. هر جنۍ په افغانستان کې یو تریخ داستان لري. نو څوک رواني ستونزې لري په دې اخرو کې، څوک یو رقم او څوک د بل رقم ستونزو سره لاس ګرېوان دي. نو دا مې جدي غوښتنه ده چې دوی خو د اول د ښوونځیو او پوهنتونونو باره کې یو جدي اقدام وکړي. دا باید خلاص شي، ځکه چې ټولنه ورځ په ورځ همدغه جهالت خواته روانه ده. یوازې دا خو نه ده چې دلته فقط انسټیټیوټونه خلاص دي او هغې کې فقط قابلګي او نرسنګ دی. نرسنګ او قابلګي باندې څوک څه وکړي؟ ولی دا نور نور علم نور زده کړې خزی یا په کې حق نه لري کڅنګه
دی. ازادي رادیو یو اوریدونکو خلا شیرزاد و چې له کابل مکتا پیغام راستولې او په افغانستان کې د طالبان لخوا د افغان جنو پر مخ ته تړل خونځیو دی پرانستو وخت نه کوله. د خونځیو دی تړل کېدو نګدي زر رزي په پوره کېدو دی.
دازما حق دی
د شزو د اساسي حقونو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه پورز
د مخام لوو تر اتو بجو پاجوندې پړه ل ازادي رادیو واوري.
زموږه کلا ازادي رادیو ناوړی په ورسته کې په بغلان کې درنو سیلابونو سلګونو کسانو ته مرګ شوب لواړه ولا زرګونه کورونه ونړول او په لزګونو زره کسانی بې کور کړل. سیلابونه یوازې په بغلان نه بلکې د افغانستان په نورو ولایتونو بدخشان نورستان فرا په ګڼو نورو سیمو کې امراغلي دي او رانه یو جړې رامنځته کړي. خو د بغلان د ورسته سیلابونو تر ټولو درانه زیانونه اړولې دي. د روغتیا نړیوال سازمان د بغلان ولایت په سیلاب ځپلو سیمو کې د بیلابیلو ناروغیو د خبرېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. دغه سازمان په خپل یو تازه رپورټ کې ویلي دي چې د می له یولسمې نه تر دیارلسمې پورې په دغه سیمو کې په ځانګړي ډول ماشومانو کې د شدید تنفسي ناروغیو 106 پیښې او د شدید سال 115 پیښې ثبت شوي. په بغلان کې د سیلاب ځپلو سیمو زیانمن هم وایي چې په وروستیو سیلابونو راهیسي ماشومان په بیلابیلو ناروغیو اخته دي او د درملنې لپاره یې کافي اسانتیاوې نه لري. البته په سیلابونو کې ډیر کله د څښاک اوبه ککړېږي او د هغه ستونزې چې ګڼ هغه سیلاب ځپلي چې له ګڼو نورو ستونزو سره مخي وروسته د څښاک د پاکو اوبو د موندلو په برخه کې هم له ستونزمنو شرایطو سره لاس او ګرېواني. له فیروزي عزیزي په دې اړه تفصیل اورو.
د روغتیا نړیوال سازمان ویلي دي چې دغه سازمان روغتیايي ټیمونه د بغلان ولایت په سیلاب ځپلو سیمو کې په ځانګړي توګه د ماشومانو په منځ کې د ساري ناروغیو د خبرېدو شاهدان دي. د سازمان د سې شنبه په ورځ په یو راپور کې ویلي چې روغتیايي ټیمونو د می له 11 څخه تر 14 پورې په دې سیمو کې د شدیدو تنفسي ناروغیو 106 او د شدیدو اسهالاتو 115 پیښې ثبت کړې دي. د روغتیا نړیوال سازمان زیاته کړې چې د افغانستان په شمال بغلان ولایت کې د سیلابګالو سیمو وضعیت هم نازک دی او زرګونه کسان لا هم بې ځایه سوي او خوراکي توکو سرپنا او عاجل روغتیایي خدماتو ته اړتیا لري. د دغه سازمان په خبره د بورکی او نهرین ولسوالیو خلک د لوی لارې له وجاړېدو وروسته د لاسرسي په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. دبليو ایچ او وایي روغتیایي مرکزونو ته د اړتیا وړ وسایلو د برابرولو او د اوبو له لارې د ناروغیو د خپرېدو په اړه ادامه پوهاوي د کچې لوړولو تر څنګ څلور روغتیایي ټیمونه د بغلان ولایت په بورکی نوی بغلان گزرګای نور ولسوالیو او په خومری خار کې د سیلاب ځپلو اساسي اړتیاو درځولو په حال کې دي. په همدې حال کې په بغلان ولایت کې یو شمیر سیلاب ځپلو ازادي رادیو ته وویل چې په دغه ولایت کې له سختو سیلابونو وروسته ماشومان په بیلابیلو ناروغیو اخته سوي دي. له دې جاله د مرکزی بغلان اوسیدونکو خان الله ازادي رادیو ته وویل چې له وروستیو سیلابونو راهیسي څلور ماشومان په بیلابیلو ناروغیو اخته سوي دي.
د ما څلور ماشومان چې دوی انجونی دی او دوی الکان دا دوړ فلم مریضان دي شفق ماشومان د نفس تنګي د سرخکان او د حتی جهاز تنفسي مرزونه دي ماشومان موږ لاندې کړی دي او دواګانو کمبود ده. واقعا چې دواګانو ته نه درې ارسته پوس پر صحیح ټیمونه نشته دي.
د بغلان ولایت یو بل اوسیدونکو عبدالرحیم ازادي رادیو ته وویل چې لورسته یو سیلابونو راهیسي دوه ماشومان په عصبي ناروغي او اخته سوي دي.
موږ له سیلابونو وتښتیدو. زما دوه زامن ناروغه دي عصبي تکلیف یې پیدا کړی تر اوسه مو هیڅ ځوان د اخستی او ډاکټر هم نه لرو.
په ورته وخت کې یو شمېر ډاکټران ټینګار کوي چې له سیلابونو وروسته په سیلاب ځپلو سیمو کې د ساري ناروغیو د خپرېدو ډېر احتمال شته او خلک باید د روغتیايي لارښوونو په تعقیب کې جدي وي. د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر فرید الله عمری ازادي رادیو ته وویل
دا کولای شي چې په وقایوي شکل باندې دې مشکل څخه ځان خلاص کړي. اول دې ډېر کوشش وکړي چې خپل شخصي حفظ الصحه مراعات کړي او دې ترڅنګ هغه ترکاري باب یو ها خوړه چې دی پخایي هغه په پوکو سیو سیو بو سره پریمنځل شي او همدارنګه هغه به استفاده کوي هغه د یو ځل جوش کی ورسته دی غینه دی د خوړو څخک لپاره دغه څخه استفاده وکي.
په بغلان ولایت کې سیلاب ځپلي ل خپل وضعیت په شکایت د خپل ناروغانو لپاره د روغتیاي خدماتو په ګډون په بیلابلو برخو کې د مرستې غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې چې د ماشومانو د ژغورنې نړیوال سازمان سیف د چلډرن د دوشنبه په ورځ خبر ورکړی و چې په بغلان کې وروستۍ سیلابونو شاوخوا 80,000 کسان بې کوره کړي چې 40,000 یې ماشومان دي. په افغانستان کې وروستۍ سختو بارانونو او سیلابونو پر بغلان سربیره د یو شمېر نورو ولایتونو لکه غور، هرات، بادغیس، ننګرهار، تخار او بدخشان اوسیدونکو ته هم درانه ځاني او مالي زیانونه اړولي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې به په خپرونه کې واورئ چې افغانستان کې د جنګي جرمونو د ادعاو رابرسیره کېدو په تور د استرالیا یو وکیل په بند محکوم شوی دی. تاسو څو پیغامونه هم راخلو، خو تر هغې مخکې وې بلې موضوع ته راسو. د ازادۍ راډیو د یوکراین څانګې لخوا د اوکراین د پخواني ولسمشر ویکتور یاناکویچ په حکومت کې د اداري فساد په اړه د یو تحقیقاتي رپورټ موندنې ښیي چې د هغه د واکمنۍ په موده کې یو شمېر لوړپوړو چارواکو د پارلمان یو شمېر غړو او دولتي ادارو کارکوونکو د میلیونونو ډالرو په ارزښت متحده عربي اماراتو په دوبۍ ښار کې ملکیتونه اخیستي دي. په دې اړه د نوریاس نوري تفصیل اورو.
د اوکراین د پخواني کرملین پلوي ولسمشر ویکتور یانوکوویچ د واکمنۍ په موده کې یو شمېر جګپوړو چارواکو د پارلمان غړو او د دولتي ادارو کارکوونکو په میلیونونو ډالر دوبۍ ته انتقال کړي او ملکیتونه یې امپیریل دي. دغو کسانو نه د خپلو شتمنیو راپور ورکړی او نه هم د فساد او له خپلې دندې د ناوړه استفادې یا خیانت په خاطر له رسمي تورونو سره مخ شوي دي. دا د هغه تحقیقاتي راپور موندنې دي چې د ازادۍ راډیو د اوکراین څانګې د سکیم برخې برابر کړی دی. له سکیم سره په دې راپور کې په نړۍ کې څه باندې 70 رسنیو مرسته کړې، په دوبۍ کې د زرګونو ملکیتونو په اړه نور جزئیات راټول کړي او هغه سره شریک کړي دي. په دې راپور کې تر ډیره د 2020 او 2022 کلونو ترمنځ د ملکیتونو د مالکانو او ورڅخه د استفادې پر چارې تمرکز شوی دی. د اوکراین د پخوانیو چارواکو په ډله کې چې په دغه راپور کې یادونه شوې، د یانوکوویچ د ایکالوژي د پخواني وزیر په ګډون د پارلمان د یو شمېر غړو نمونه ښودل شوي چې د هغه په مشرۍ ګوند پورې تړلي وو. یانوکوویچ په 2014 میلادي کال کې په واټونو کې د خلکو د پراخو مظاهرو په نتیجه کې روسیې ته وتښتید چې تیښته یې د دې سبب شو چې روسیې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه لاندې کړي او بالاخره هم په 2022 میلادي کال کې پر دې هیواد بشپړ یرغل وکړي. د راپور له مخې که څه هم د اوکراین قوانین د دولتي چارواکو په شمول د دې هیواد اتباع له دې نه منع کوي چې په متحده عربي اماراتو کې ملکیتونه وپیري، خو د شفافیت نړیوال سازمان ډیر مخکې د دې یادونه کړې وه چې متحده عربي امارات د غیر قانوني شتمنیو پر یو لوی مرکز بدل شوی دی. لندن میشتي د مالیه او امنیتي چارو د څېړنیز مرکز مشر ټام کیتنګي د ازادي راډیو اوکراین څنګ ته ویلي چې په متحده عربي اماراتو کې پیسې خوندي او پښتنې نشته. د هغه په وینا هر هغه څوک چې وواړي په خپل هیواد کې له سخت کنټرول څخه ځان بچ کړي، نو له تاریخي پلوه متحده عربي امارات مهم ځای دی چې هلته دا کار کولی شي. د دوبۍ د افشا شوي سند له مخې چې په واشنگټن کې میشت د نړیوالو جرمونو او کړکیچونو په اړه د دفاعي چارو څېړنیز مرکز ترلاسه کړی او هغه د ناروې د مالي چارو له ای۴۴ رسنۍ او د منظمو جرمونو او فساد په اړه د راپور ورکولو له پروژې سره شریک شوی، موندنې د ثبت شوو څه باندې سلو افشا شوو سندونو پر اساس چې د دوبۍ د ملکیتونو د ثبت د ادارې او همدارنګه د عامه ملکیتونو د نورو شرکتونو څخه ترلاسه شوي برابرې شوي دي. په دغو موندنو کې د اوکراین د پخواني ولسمشر یانوکوویچ د یوې مشهورې څیرې د ایکالوژۍ د پخواني وزیر میکولا زلوچفسکي نوم ښودل شوی چې د وزارت د دندې تر څنګ د طبیعي ګازو د تولید په برخه کې د بوریسما ګروپ په نوم یو لوی شرکت ایجاد کړی و. بوریسما ته د نړیوالو پام هله ډیر واوښت چې د یو غړي د امریکا د ولسمشر جو بایدن د زوی هنټر بایدن په اړه په متحده ایالاتو کې سیاسي ناندرۍ راپورته شوې. ویل شوی چې زولوچفسکي د 2019 میلادي کال په جولای میاشت کې په دوبۍ کې د 11 میلیون ډالرو په ارزښت دوه عصري اپارټمانونه په دوبۍ پالم سیمه کې پیرلی دي. دواړه ملکیتونه په 2022 میلادي کال کې د هغه د لور انا په نوم شوي دي. نه په خپله زولوچفسکي او نه هم لور په دې اړه د ازادۍ راډیو ایمیلونو ته ځواب ویلی. د دغه تحقیقاتي راپور لمخې د اوکراین د پارلمان یو شمیر پخوانیو غړو هم په خپلو یاد خپلو کورنیو د غړو په نوم د میلیونو ډالرو په ارزښت په دوبی کې ملکیتونه او جایدادونه امپیرلې دي. د پارلمان د پخوانیو غړو په کتار کې د ویچسلاو بوهسلایف نوم هم اخیستل شوی او ویل شوی چې هغه او زوی د 2009 او 2013 کلونو ترمنځ په دوبی کې لږ تر لږه 19 اپارټمانونه او د دفترونو ودانۍ پیرلې چې ټول ټال بیې شاوخوا 15 میلیون ډالر اخیستل شوی ده. د ازادي راډیو د اوکراین څنګه د پخوانی حکومت د چارواکو د فساد په اړه دغه تحقیقاتي راپور داسې مهال خپروي چې د اوکراین اوسنی ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ژمنه کړې چې له فساد سره به په کلکه مبارزه کوي. زیلنسکي د تیر کال په اسمبلی میاشت کې ویلو چې له پارلمانه غواړي چې د هغو کسانو لپاره سزا زیاته کړي چې د جګړې په دوره کې د فساد په تور محاکمه کیږي. د هغه په وینا اوکراینی ټولنه د ډیموکراسۍ پر لور پرمختګ کوي او دې ته اړتیا ده چې سیستمونه د فساد مخه ونیسي.
لا خبرونو ور اخوا
دوستانو تاسو موږ غږله ازادي رادیو ناوړی زموږ خبرونه تاسو د شپې او ورځې وسوریدل شي. د ورځې لخوا په من لنډو سپو نون نسیو وش پنځه وی شو. د شپې لخوا په منځنۍ سپو دول شپګ نبی اوریدل کیږي. مخکې لدینه چې تاسو له پیغامونو څو پیغامونه راوخلو ورپسې زما د دری برخې همکار راشو بل نیم ساته خبري مجله درته وړاندې کی یو بل ریپورت راخلو وغداد دی چې په استرالیا کې یو قاضي د دې هواد د پوز یو پخانه وکیل دا غپټو اسنادو د افشا کولو په تور په نږدې شپږ کاله بند محکوم کړي چې په افغانستان کې د استرالیز وکونو لخوا د جنگي جرمونو د اول برسري کېدو سره مرسته کړې و. په مخړې د ریپورت ته
په استرالیا کې یو قاضي د دې هواد پوز یو پخانه وکیل د غپټو اسنادو د افشا کولو په تور په نږدې شپږ کاله بند محکوم کړي چې په افغانستان کې د استرالیز وکونو لخوا د جنگي جرمونو د اول برسري کېدو سره مرسته کړې ده. شپیت کلن ډیوډ مکبراید استرالیا د پلازمین کامبیرا په یو محکمه کې د پټو اسنادو د غلا او د رسنیو له غړو سره د شریکولو په ګډون په دریو موارد مجرم و پیژندل شو او ورته د 15 کلونو اتو میاشتو بند سزا واورول شو. د اسوشیټډ پریس خبری آژانس راپور لمخې د قاضي ډیوډ موسوب د پریکړې لمخې ښاغلی مکبراید بچ د عمری بند له سزا سره مخامخ وو. وشت میاشتې په بند کې تیروي او له هغه وروسته د بند پاتې مودې پر بخلو غور کیدی شي. د حقونو مدافعین استدلال کوي چې د ادعا شوی هر جنګي جنایت په خاطر چې مکبراید یې په افشا کېدو کې مرسته کړې د هغه محکومېدل او ورته سزا ورکول د دې ښکارندوی ده چې استرالیا د افشا کوونکو له خوندیتوب څخه بې برخې دی. د مکبراید لخوا افشا شوي اسناد د استرالیایي خپرندوی شبکې ای بی سي د هغه سریال اساس وګرځېدل چې د شبکې په 2018 میلادي کال کې خپور کړل. دغه سریال په وو برخو کې په 2018 میلادي کال کې په افغانستان کې د استرالیایي ځانګړو هوایي ځواکونو د جزو تام لخوا د ولسي افغانانو سړو او ماشومانو د وژنو په شمول جنګي جنایتونه ښودل کېدل. د استرالیا پوز په هغه راپور کې چې په 2020 میلادي کال کې خپور کړل داسې شواهد موندلي چې استرالیایي پوځیانو په غیر قانوني توګه 9 افغان بندیان ګران او ملکی وګړي وجلې دي. د غراپور د سپارښتنو لمخې له 1999 او پخوانیو پوځیانو څخه باید جنایي تحقیقات ترسره شي. د استرالیا لپاره د بشري حقوقو د څار سازمان مشر ادنیلا گاوشن ویل چې د مکبرایت سزا د دې ثبوت چې د استرالیا د افشاګرۍ قوانین باید د عامه ګټو په خاطر مستثنا شي. استرالیایي ځواکونه چې له 2021 کال مخکې په افغانستان کې د امریکا تر مشرۍ لاندې ائتلافي ځواکونه په چوکاټ کې دنده ترسره کوله ډېری ځواکونه په اروزګان ولایت کې دیره وو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ زادی راجو ټولم قران السلام علیکم وعلى السلام غزنی مت ګل نو سولنی خبر کوم متغل مخن غزیدا سلک نامی پور چې ګل نو سوال نه تیری دا سلک ډیر خراب ده. دا ول سونه دی نامی ګل نو سونه پډیر کړه او پډیر زحمت کړي دې سلک یاندې دومره خراب ته سی بیخی تعبیر نس کېدلې بیخی په زیات اندازه خراب ده. مولا ازادی راډیو د امکانو څخه غوښتنه ده چې د زموږ وخت نوښتونه پورې ورسوي. کولنګ ورځ له پیژه دا سپه سهه خلک سوس پسر دي اقتدار باندې دي او هغه مشران خلک څخه د غزنی او له نویل او لسوالی سره تعلق لري هغه هم د اولسونه یې کړی دي. مکتبونه په نيست صاحب دلاري په نيست صاحب دي کلینیکونه په نيست صاحب دي هیڅ توجه نه درته سوی. یعنی جمهوریت په وخت کې کدا خلک هر څونه د جمهوریت لاسرسي نه ته کېدو بیا هم د وخت ګل لپاره ډیر کار کړی و. برحال موجوده حکومت ته حکومت ته هیڅ کار نه کړی. نو له ازادي راځو د امکانو څخه نه د وختونو ته موږ یو تر مسولینو پورې ورسوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کارکران تم سلامونه وایا سلامونه ور سر زمون کلی خوشو کی یو ناروغی لگی دلی دا چې درګډ او بل عمل لگی دلی دا اکثر خلک دا سوای چې یو قسم وینه دا په انسان کې کمیږي سپین وینه په نام باندې دوی وای چې دا د کوریز او یا درګډ او بچ دی دا د وژن دا لگی دلی دا تقریبا شل پنځه سره ورځې پر دا تبه پر ازي سخته تبه وي
ستاسی پیغام ستاسی نظر